کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړم. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی. دا مو د سر موضوع ده. د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. دا چې بریتانوي چارواکي وایي د کرونا ویروس ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي راډیو د ملاتړې د آزادو رسنیو د ملاتړې اداره نه وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. ټاکل شوی د سوریې حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې د سولې په بل پړاو د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن یو شمېر نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده. نن په دې جرګه کې وو نوماند وزیرانو او دغه راز د یوې خپلواکې ادارې نوماند رئیس ته د ولسي جرګې غړي د باور یا د عدم باور رای ورکوي. پرون د نوماند وزیرانو ولسي جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل او د دې جرګې د غړو د پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. تر دې مخکې ولسي جرګې 10 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتګر تیرش په ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوي دي چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکي و په هلمند کې دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده چې دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه کومه تفسیره نه ده کړې. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې د کتلوي مافیا د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 50 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي. چارواکي هیله مند دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې له 40 زیات کسان مړه شوي دي. پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي دي. تېره شپه په سند ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پر خښتو بار د یوې لارۍ ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زاړه موټر او د ډریورانو لخوا د ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28مه د تهران په وڅنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی و وژل شو. اسرائیل په دې اړه نظر ورکولو ډاډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیر نه لري چې په کومه لومه کې ونخلي. ټاکل شوی د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل په دې خبرو کې د نوي اساسي قانون د اصولو په اړه خبرې کیږي. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېدای شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په ولسي جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. د رای ورکونې بهیر تر یو ځنډ وروسته پیل شوی دی. په اروزګان کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي. یوازې په ګیزاب کې 293
دقیقا سرشمار که 293 نفر
په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
طالبان په دهراود او ګیزاب کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې لري. نور مهم مسایل هم لرو. په کرونا ویروس هم یو راپور در تخبرو دا چې بریتانوي چارواکو ویلي د کرونا ویروس 2 میلیونه د واکسین ډوزونه ترلاسه کړي. بیا هم خره غلی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. په دغو نوماند وزیرانو کې د ښځو چارو لپاره سرپرست وزیر او کاندید حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته کاندید محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندید هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته کاندید نوررحمن اخلاقي، ترانسپورت وزارت ته کاندید قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر زوهر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین او افغانستان د امنیت ملي امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج کاندیدان دي. نن د دوی د رای ورکونې لپاره د ولسي جرګې له لوري صندوقونه ایښودل شوي دي. فیروزه عزیزي په دې رابطه باندې جزئیات لري او له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه. افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړی مرستیال جنرال لی څرګندونه وروسته یو ځل بیا د نومان وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لړۍ پیل کړه او نه هغوی ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه یې خېدي. له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو دا لړۍ پیل کړې ده. نن دغه جرګې و وزیران او یو رئیس ته، البته چې دوی کاندیدان دي، د رای ورکولو ملو صندوقونه یی په دغه نوماندانو کې دغه وزارتونو لپاره د البته د خدو چار وزارت لپاره حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر ظهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین، او د افغانستان امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج نوماندان دي چې نن به د ولسي جرګې له لوري دوی رای ترلاسه کړي. باید ووایم استانګزای چې ولسي جرګې له دې وړاندې لس نومان وزیرانو ته هم رای ورکړې وې، چې هغه د ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت، لوړو زده کړو وزارت، مالیې، بهرنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، عدلی او سوداګرۍ او پانګونې چارو وزیران یې البته ټاکلي وو. هغه مهال خو دغه لړۍ وړاندې د امرالله صالح له څرګندونو وروسته بیرته یو شمېر وکیلانو په فساد تورن کېدو له امله درول سوې وه. که څه هم هغه مهال چې لس وزیرانو ته رایه ورکړل سوې، یو سلو څلور ویشت رایې د کامیابۍ انتخاب سوې وې، او په دې کې بیا ځینو ډېریو البته ډېریو وزیرانو له یو سلو پنځه څلوېښت رایو نه حتی تر دوه سوو رایې واخیستلې. دغه لړۍ په دوام کې به سبا ته هم پنځه وزیران او یو نومان رئیس خپل برنامه له ولسي جرګې سره شریک کړي، او بل سبا ته به دوی ته هم صندوقونه کېښودل.
ډېره مننه کوم فیروز عزیزی او د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریک کړل. و نوماند وزیران او یو نوماند رئیس ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید احمد یاسر اجم پکې شامل دی. نن د ولسي جرګې لخوا د باور رای لپاره پروسه پیل شوې ده، او تمه ده چې سبا ته هم پنځو نورو نوماند وزیرانو لپاره دغه بهیر پیل شي. تر دې مخکې لسو نوماند وزیرانو د ولسي جرګې لخوا د باور رای خپله کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجیه صافی واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی لا هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له منځه یوسي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه کې د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور په وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستانیو چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان د یو میلیارډ ډالرو په ارزښت سوداګري لري، خو افغان چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي کال به پاکستان ته افغانستان صادرات 400 میلیون ډالر ته لوړ شي. په افغانستان کې سکل د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوې دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لري د هیواد په 40 ولایتونو کې جوړ شوې دي. وزارت وایي سکل د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 1000 ټنه رسیده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 380 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولې. ازادي راډیو ډاٹ کام مو آدرس دی. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد د کرونا ویروس د واکسین 2 میلیون نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي. په پام کې د پراتلونکو څو اونیو کې ډلې ډلې خلکو ته دغه واکسین لګول پیل شي. په بریتانیا کې د اروپا په سطح ډیر کسان په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ مړه شوي، چې تر نن دوشنبه تایید شوی شمیر تر 55 زرو پورې رسیدله. دغه هیواد اوس هیله مند دی چې په نړۍ کې لومړیو هیوادونو وي چې د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې خپلو وګړو ته واکسین ورکول پیلوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د بریتانیا حکومت موافقه وکړه چې د کورونا وایرس ضد واکسین 350 میلیونه ډوز له اوو مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید د دغه واکسین موثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کورونا وایرس ضد واکسین 2 میلیونه ډوز ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ژر ممکنه وي خپل 18 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز رسپانو راپور ورکړی چې د بریتانیا روغتونونو ته ویل سوي چې دوی ته شایي د واکسین لومړی ډوزونه د دسمبر میاشتې تر اومې ورسیږي. د لندن د امپریال کالج د ازمایښتي درملو پروفیسور پیټر اوپنشا وویل دا به حیرانوونکې نه وي که په دې اړه په راتلونکو دوو اونیو کې یا هم حتی ممکن راتلونکې اونۍ کوم اعلان وسي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم هیله شول سوي چې د واکسین پروګرام په دسمبر میاشت کې شایي تطبیق سي. په امریکا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تیره جمعه د شکرانې له ورځې وروسته او د کرسمس د جشن پر مهال شایي د کورونا وایرس پیښې زیاتې سي. بلخوا د څو واکسینونو د تولید په اړه هڅو هم خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو سطحه ناڅاپه بدلیږي نه. هغه زیاته کړه په راتلونکو اونیو کې به وضعیت بدل نه سي، خو په دوو دریو اونیو کې به د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهدان یو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تیره جمعه د اول وار لپاره تر 200,000 واوښت. په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی او د مړو شمیر تر 2,06,000 زیات سوی دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو او 2,00,000 زیات دی او د مړو شمیر 1.5 میلیونو ته نږدې سوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په اروزګان کې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي دي. د اروزګان په دوو ولسوالیو ګیزاب او دهراود کې وروستۍ دوه میاشتې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي یاد وسلوال طالبان هم په همدغو دوو ولسوالیو کې وژل شوي او یو ډېر شمېر یې ټپیان دي. طالبان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټ رپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ولایت امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې یاد وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د تیرو دوو میاشتو پر مهال د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال ورته اوښتې ده، او په خبره چې یو شمیر مهم کمانډانان هم په پښې کې شامل دي.
تا میتونم دقیقا سرشمار که 293 نفر
زبا دقیق تاسو تا او امچی پا شمار 293 نویتنا دخمن پا دراود و لسواله کی وجل شویده او پا گیزاب و لسواله کی هم موگ طالبان تا درانه تلفات وارول. دویش پی مخ که طالبان غوختل چی حل تا پر یوی امنیتی پوستی بریدو کری. دا افغان زواکونو پا زوابی برید کی در لستنا یوزای وجل شل او در لستنا نور بل زیکی وشل شو او سلگونه نور تا پیندی.
در یک جای کشته شده تعداد دیگه ایشان در قسمت دیگه 13 نفر دقیق معلومات دارم به دیگه.
محمد خطاب خنجری وای وسلوال طالبان تل د ملکی خلګو څخه د سفر په توګه کار اخلي او د غراز هاغي په زور د جګړو لیکو تراولي. خطاب خنجری د غراز ویل چې هم دا وسلوالو طالبانو سلګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای کړی دي، خو وسلوال طالبان د افغان چارواکو د خبري ردوي او برعکس افغان سرتیرو ته د درنې مرګ جوړلي اړولوي دا کوي. خاري سپ احمد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته پیوستول پیغام کې ویل چې دوی کله هم ملکی خلک د سپار په توګه نه دي کار کړي او نه هم هغوی په زور د جګړو لیکو تراوستلی دي. که هم امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری وایي چې په غزاب او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان سخت ځپلې دي، خو د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ یو شمیر دولتي ودانۍ او د غراز بازارونه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت کمانډان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او د دې وازې اوس هم یو د امنیت کمانډانۍ ودانۍ په لاسونو کې ده چې په هغه کې هم دوی کلک ماسره دي.
هغه د شپې پر لسو بجو ته بس کمانډانۍ ته نارسېده، ځینې کار ځینې غلط شوی و، د هغه مې د ډېرو پیسل د سرای سره اخیستی و، نو د دوی څخه خپله درک ورک شوی و. ماشام پټاو کې خیر د کومنانۍ دروازې و کلکینانې وو، دا کیسې ټولې وغورځولې، دا سا وو که د مرکز ځای کې چې په دوړو په دغه باندې هم ناکام سو په خپل کار کې، بس بېلرانې کې پلانې کړي وو.
د دې ترڅنګ د دهراوت ولسوالۍ ځایي چارواکي هم وایي چې د یادې ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولسوالۍ ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورواستوي او توجه یې ورته زیاته کړي. د اورزګان ولایت امنیت قمندان دا تاییدوي چې په دهراوت او غزاب ولسوالۍ کې تکتیکي شاته کړي، خو په ولسوالۍ کې لا هم زیات شمېر سیمې د افغان پوځیانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته غوښتل پرون په غزنی ولایت کې یو درنه چاودنه شوې و چې په کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا چې اوس په دغې پیښه کې څه تازه جزئیات دي او چارواکو تر اوسه پورې څه کړي دي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه د غزنی له ښاره له موږ سره خبرې کوي او تازه جزئیات به راکړي. مهرباني.
ډېره مننه سریزی صاحب. نن د افغانستان له مرکز کابل څخه یو هیات راغلی و غزنی ته د پرونۍ پیش د څېړنو په حواله باندې. کله چې ما د ولایت ویان واحد الله جمعزاده سره خبرې وشوې، ده ویل چې په دغه هیات کې د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او څرنګې د ځینې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو تر څو دغه څېړنه وکړي چې دا څه ډول پېښه وه، څه ډول لاغم څه شوه، او تر اوسه پورې څومره کسان پکې وژل شوي دي او تلفات شوي دي. که څه هم چې د غزني محلي اداره او چارواکي تر اوسه پورې رسنیو سره هغه ډول ارقام نه شریکوي چې څومره د غزني سیاسي امنیت یا د روغتیا ریاست رسنیو سره شریک کړي دي. پرون د رسنیو ته د غزنی د ملکي شبخانی رئیس بازماند همت ویلي وو چې دېرش تنه وژل شوي دي او څلرویشت تنه نور ټپیان دي چې په هغې کې د شپږو تنو حالت اندېښنې وړ بلل کېږي. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ویل کېږي چې په پرونۍ پېښه کې شپږ دېرش تنه کمانډویان وژل شوي دي او د دې تر څنګ شپږ تنه د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کی د کمانډویانو سره اوسېدل شپښتنه د هغوی وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه پېښه کې دوه دېرش تنه کمانډویان ټپیان شوي دي او څلور تنه نور د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د ملي اردو سره وو هغه هم ټپیان شوي دي. دغه هغه راپور دی چې تر اوسه پورې هیچا نه تایید کړی او یوازې ازادي راډیو ته رسېدلی دی.
مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر د غزنی ولایت له موږ سره تازه جزئیات شریکول. هلته پرون یو درنه چاودنه شوې چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو که څه هم په مستقیمه توګه باندې په دغه برید کې رسما لاس لرل نه دي رد کړي یا نه دي تایید کړي، خو په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه کوي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په جلال آباد ښار کې د رضاکارانو یوې ډلې پرون غونډه کړې وه. په دې غونډه کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې په روان امنیتي وضعې هم خبرې شوې دي او د اوربند په ټینګښت باندې تاکید شوی دی. په دې اړه باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، گوشتی، خیوي او سرورود ولسوالیو رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسدالله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلورو ولسوالیو کې 8 رضاکاران درلودل او دې رضاکارانو بې د دې چې اقزامه واخلي د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، ښوونځي، پروژې چې هلته پلي کېږي د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګه ویلې ده، سمې ته سمه ویلې ده. یوه ګټه دا ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د هغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ هغه رابطه دوستانه شوه ده، اوس دیو بل ستونزو ته ډیره ښه رسیدګي کیږي.
موسم عبدالرحیم زی چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو تر څنګ د روغتیایي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه څارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې اړولې ده، اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته اماده یو چې په ټولو برخو کې که فساد وي د هغې باید موږ مخه نیسو او دغه ټول ګروپ به انشاءالله په اتفاق یووالي سره کار کوو. موږ به د خپل هیوادوال د هوسا ژوند لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوي ولسوالۍ د بشري مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړی ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولی شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا د ټولو خلکو حق دی. دوی کولی شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي له مسؤلینو د پوښتنه وکړي چې دغه پروژه دې زمونږ سیمې ته راغلې ده، د دې موږ ته څه ګټه رسیږي، په دې کې د ښځو او نارینه وو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې به هغه کومه ګټه وي چې زمونږ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمې ته رسیږي.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاکه ټولنه یې ستونزې کمولی شي. په مرکزي حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارس په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ. اوس هم ناجیه صافی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحي عالي شورا په تړاو لیکلي چې پر ارګ له وړاندې فشارونه و چې دا شورا جوړه کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارګ په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه، او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه همدا وه چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره وو. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصاره راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو سازمان وروستۍ غوښتنې ته په پام څه ناڅه 3 میاشتې وړاندې په قطر کې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو فرصت رامنځته شو. خو په وینا یې تر اوسه طالبانو د سولې لپاره له مذاکراتو ډډه کړې ده. او ویسا ورځپاڼې د کورونا نوې څپې ته په اشارې سره ټینګار کړی چې افغانان دې د کورونا واکسین ته نه په تمه کېږي او وقایوي سپارښتنو ته دې پام وکړي. لیکوال لیکلي چې اوسمهال ډیری خلک فکر کوي که د کورونا واکسین له کلینیکي ازموینې بریالۍ راووځي نو سملاسي به ټولو ته تطبیق او د کورونا خطر به راکم شي. خو په وینا یې دا خلک باید په دې پوه شي چې په لومړیو کې به دا واکسین د نړۍ د خلکو د شمیر په نسبت ډیر کم وي. ګاندی د ژمي پر رسیدو سره د کورونا ویروس د زیاتېدو احتمال ته په کتو ټینګار شوی چې اوس ډېر روښانه انتخاب وقایه ده او افغانان باید یوازې وقایې ته پاملرنه وکړي او په جدي توګه یې عملي کړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وروسته په دویمه نیمایي کې یو ژوندی بحث ولرو، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې چې 12:30 بجې کېږي، نوریاس نوري ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې نن اوو نوماند وزیران او د وی خپلواکې ادارې د رئیس ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې. تر دې مخکې ولسی جرګې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې. د ازادي د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي امنیتي ادارو ورته ویل چې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. دا خبره د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې ورته معلومات ورکړل شوي چې یو کس چې د طالبانو جګپوړي چارواکی دی چې په هلمند کې نیول شوی د دولت په نظر دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلود. الیاس دایی د اقرب میاشتې په 9 په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې دنښلول شوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. چا د دغې 14 مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. چارواکي هیله مند دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډېرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې له 40 زیات کسان مړه شوي دي. یوه پیښه د پنجاب او بله هم په سند ایالت کې شوې ده. د پنجاب په پیښه کې لږ تر لږه 14 او د سند ایالت په پیښه کې 11 تنه مړه شوي دي. د ایراني اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخریزاده د نومبر په 9 د تهران په یوه څنډه کې په پوځي بڼه په یوه برید کې چې ایراني چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. له دې وړاندې د نومبر په 14 د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم اونیز بحث پیلو. امید زهیرمل به دا بحث مخ ته وړي. موضوع یې همدا ده چې په قطر کې د سولې خبرو د وروستیو پرمختګونو ننګونو او ترخوایې د دې خبرو په اړه د هغو ګنګوسو په اړه معلومات څه دي او دا خبرې یا پای مومي یا بې برخلیکه پاتې کیږي. دا ټول به په همدغه بحث کې له میلمنو سره وڅېړل شي او د هغوی نه به پوښتنې وشي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام خطه کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبرونه شته، خو تازه نیویارک ټایمز د ناڅرګندو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ډول نه غواړي دا خبرې دوام وکړي. دا خبره داسې مهال مخته راځي چې په غزنی او زابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د حکومت غوسه هم راپورته کړې ده. افغان حکومت تل د سولې د مذاکراتو د ښه پرمختګ او ترې د یوې مطلوبې پایلې ترلاسه کولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو دا کار په مذاکراتو او توافق پورې تړلی دی. که څه هم قطر کې ښکاره د خبرو د پایل لپاره د تګلارې په وروستي کېدو توافق شوی، خو لا هم دا تګلاره وروستۍ شوې نه ده او پر یوې عمومي غونډه کې پرې د توافق یا هم رد نظر شاید مطرح شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دوی خپل نظریات په یوې طرحه کې طالبانو ته سپارلي، خو په دې اړه نور ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مهمه مسله چې نورو پښتنو ته زمینه برابروي په قطر کې د سولې خبرو دوام یا هم پای ته رسیدل دي. د کوم چانس ډېر دی؟ آیا دا خبرې دوام کولی شي؟ که جګړه روانه وي، هغه ستراتیژیک حوصله چې افغان حکومت تر اوسه ښودلی څومره پای ته رسوي؟ بالاخره د خبرو برخلیک څه کیدی شي؟ نن په 25 دقیقې اونیس بحث کې زومید زهیر مل له خپلو دوو قدرمنو میلمنو ښاغلي نبی مستاق او ښاغلي عبدالباري حارث سره پر همدې موضوعاتو بحث کوم. خپلو دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم او تاسو درو اوریدونکو ته هم هیله لرم چې دغه بحث راسره تر پایه واورئ. مستاق صاحب به هم راسره په سو شبو کې وسره شي، خو حارث صاحب وصل شوی د ټلیفون پر کټ خبال دی. حارث صاحب، تاسو ښه راغلاست. زه غواړم پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې په اوسني ډول د حکومت د خبرو له دوام ولې ستړی ښکاري؟
چې تاسو ستاسې درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې.
وعلیکم السلام.
یقینا د هغه وخت څخه چې مذاکرات شروع شوي دي بیا تر نن ورځې پورې هره ورځ مذاکرات ټکنۍ دي او د ستونزو سره مخ دي. یعنی سرعت عمل پکښې کې شتون نه لري، هغه چې تقاضا د هېواد او د جګړې د بس کولو ده. زه فکر کوم چې په دې ورځو کې په دې وروستیو کې حالات نو کې هلته په دوحه کې هم د مذاکراتي ټیمونو تر منځ تشدید شوي دي. که څه هم خبرونه ضد و نقیض خپرېږي، له یوه اړخه څخه طالبان وایي چې موږ په څلورو موادو موافقې ته رسېدلي یو، د بل اړخه څخه د ولسمشر ویاند وایي هیڅ نوه موافقه په مابین کې نشته. دا هم د دې شایدی کوي چې هلته ستونزې موجود دي او بالاخره دا ستونزې و مذاکراتي ټیم ته د کابل نفوذ کړی دي. احتمالا اختلافات پکښې کې رامنځته شوي دي، خو تربیره د دې ټولو ستونزو د نړۍ د قوي ارادې پر اساس افغانان اوس هم هیله مند.
او که څه هم جمهوري ریاست لخوا دا خبره رد شوې ده چې ګنې جمهور رئیس نه غواړي په دغه ډول باندې چې کوم د سولې خبرې روانې دي دا دوام پیدا کړي، بلکې د خبرو مطلوبه پایله باید څرګند واوسي او بیا مخکې خبرې لاړ شي. اوس هغه څه چې ښکاري رښتیا هم د سولې دغه روانې خبرې چې هلته په دوحه کې روانې دي او دلته د جګړې شدت، فکر کوي چې آیا د منلو دي د افغانستان د حکومت له بطنه؟
جګړې شدت خو ناورین دي یقینا، او خاصتا په دغسې وخت کې چې ټول افغانان منتظر د یو صلح او د یو پایلې دي، په دغه وخت کې دغونه شدت د جګړې واقعا د افغانانو زغم پای ته رسولی دي او په دغه ډول حکومت تر ډېر فشار لاندې راغلی دي. په دې لحاظ باندې امکان لري څه نا څه دغه پر مذاکراتو باندې هم په دوحه کې تاثیر وکړي. خو یو خبره واضح ده، هغه دا چې د لومړۍ ورځې څخه د هغه وخت څخه چې د بندیانو د خلاصون مسائل مطرح کېدل، داسې معلومېږي لکه افغاني زمامداران چې ټکنۍ وي د صلح په هکله باندې، یا داسې اقتباسونه شتون لري چې ولسمشر غواړي چې خپله دوره تر پایه ورسوي او دستي داسې د صلحې علاقه مند نه دي. خو مجبوریتونه د افغان ولس بېخي زیات دي او اړینه ده چې ژر تر ژره یو پایلې ته ورسېږي.
اوس که چیرې بیا په همدې ډول باندې سره دوام کوي، هلته جګړه، دلته د سولې د خبرو دوام، او هلته هغه بیلابیل موضوعات چې مطرح کیږي، فکر کوي چې تر ډیره پورې هغه ستراتیژیک حوصله چې د افغانستان حکومت ښودلې د دې خبرو د دوام لپاره یا په یو نه یو ډول باندې ښایي هغه پای ته رسولی شي؟
یو شي ته باید متوجه اوسو، افغان حکومت په دغسې دریځ کې نه دی هر څه وغواړي هغسې وشي، یا هر مطالبه ولري د هغه سره مطابق عمل وشي. افغان حکومت هم په ډېر کمزوري موقف کې دی، ولس ناراضه دی، امنیتي مسایل بیخي زیات ټکنی شوي دي، حتی عادي جرایم په هیواد خاصتاً په پایتخت کې بیخي زیات شوي دي. دا ټول هغه شیان دي چې د صلحې منځته راتګ ضرورت په ګوته کوي. حکومت په داسې موقف کې نه دي چې پر هر شي باید، زه فکر کوم چې هغه وخت حکومت کولی سوای قوي دریځ خپل کړی وای چې د ولس ساتنه
اوس همدا پوښتنه تر ډېره مطرح کېږي. یار صاحب، هغه ټکي چې حکومت یې له کبله ستاسې په خبره چې نشي کولی له هر موقفه په قوي موقف کې یا ضعیف موقف یا په هر برخه کې خپل نظر ولري وړاندې کړي چې نشي کولی، البته دغه ټکي کوم یو دي چې حکومت یې بالاخره دې نتیجې یا داسې یو حالت ته رارسولی دی؟
زه فکر کوم چې اصلاً بدبختانه یو ایده خلک چې شاید په دواړو اړخونو کې وي چې هغه ډېر لوړ امتیازات لري، زیرې موټران دي، لمکوزرونه دي، بس دي، ډالري معاشونه دي، امتیازات چې وطن ته وکیل غړي خو دوی په ډېر راحت ژوند لري، حتی د اکثرو فامیلونه هم په افغانستان کې نشته چې دوی تشویش د خپلې کورنۍ یا امنیت یا نور مسایل ولري. او دوی چې موجود دي په کابل کې په داسې ځایو کې دي چې کانکریټي حصارونه یې پر ځانو باندې راګرځولي چې تر یو حده پورې مطمئن دي چې موږ ته تاوان نه رسېږي. د ولس غم د چا سره نشته، خو په نتیجه کې باید هغه توافقات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي دي یو په دقت مطالعه شي. هلته داسې اشاره نشته، بنیاد د مذاکراتو هغه دی، او هلته داسې اشاره نشته چې د خبرو چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع باید ورباندې تامین شي. هلته پر ټولو دې مسایلو باندې اتلس میاشتې خبرې شوي دي. دا د جګړې عوامل لټول غواړي او هغه مرفوع کول غواړي. خبرې تقاضاوي ممکن هر په خپل ځان باندې، د خپل ځان په مفاد باندې تقاضاوي ولري، خو ولې هغه خپل موقف هم باید په نظر کې ولري چې آیا په داسې موقف کې دي چې تقاضاوي برابر داسي. زه فکر کوم چې نور باید
د ولس غم هم ونه ازمایل شي. بخنه غواړم دوه پوښتنې دغلته زه یو ځای ورسره کوم. یو خو که د ولس تقاضا په کل کرامت راه ده، هغه د جګړې پای ده، او د جګړې پای بې له اوربند امکان نه لري، یوه مثال. دویم، د جمهوري ریاست خپل یاد افغانستان د مذاکره کوونکو پلاوي تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې د دوهې تړون دا زموږ لپاره بنسټ او اساس نه دی، نه یې پر وړاندې کوم ضمانت لرو، نه یې هم مسؤلیت لرو چې عمل یو. توافق د طالبان او امریکا ترمنځ شوی دی، او هماغه توافق باید څه ډول چې د هغوی خوښۍ عملي کوي، دوی ذمه نه لري. د دې لپاره چې خبرې پیل شي، بنیاد باید هغه توافق نه
یو لویه تیښته د واقعیتو څخه. ته ګوره، تاسو د هغه وخت مطبوعاتو ته مراجعه وکړئ چې خلیلزاد به هره ورځ راتی او په خپله به د ولسمشر ماڼۍ څخه یا ویان بیا خپل ولسمشر ویل چې ټول جزئیات د مذاکراتو مفته ویل کېږي، او حتی تایید یې کړل، او لوی تایید یې دا و چې په هغه عمل پیل کړي. د هماغه توافقات چې دوی وایي موږ پابندي نور تل په هغه باندې په عملي کېدو یې پیل وکړي، یعنې د هغه عمده مواد چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بندیانو خوشي کېدل وه، هغه دواړه دوی عملا اجراءات خوشي کې وکړه. خو اوس چې ځای د دې راغلی دی چې باید یو توافق رامنځته شي، وایي موږ هغه ته موته نه لرو، ذمهواري نه لرو چې هغه عملي کړو. یو او بل، دلته په افغانستان کې دوا دولت موجود نو په کابل کې چې یو به مني یو نه مني امریکایان یې امضا کې او افغانان یې ولسمشری باندې امضا نه کې. تاسو اول دغه د افغانستان کې د وروستنۍ ټاکنې یوه بررسي کې چې په څونه سپین سترګي د ګریوانو په شکېدلو باندې و چوکیو ته ځان رسول وه، نو ځکه دوی هېڅ علاقه نه لري چې دا چوکیانې خوشي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. د جمهور رئیس سلاکار لیکوال او ژورنالیسټ ښاغلی نبی مصداق هم راسره د ټلیفون پر کرښه خوشبختانه واصل شو. مصداق صاحب، خبرونه کې تاسو ته هم د ګډون بلنه او هرکلی وایم. زما لومړی پوښتنه له عارف صاحب هم همدا وه، غواړم له تاسو هم مطرح کړم چې د افغانستان حکومت ولې د سولې د روانو خبرو څخه هغه خبرې چې په دوحه کې روانې دي ستړی ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام ټولو اوریدونکو ته. د حکومت خو په دې اخره کې دواړه ټیمونو دا فیصله وکړه په هغه کې په دوحه کې چې په طرز العمل باندې موافقې ته ورسیږي، او یوازې مشکل د دوی په مقدمه باندې ده. هغه مې هم حکومت وایي چې موږ خپل نظر په مقدمه باندې هم ورلېږلی ده. نو دوی مشکلات غلط فهمي چې په مطبوعاتو کې راغلي ده، هغه دا ده چې طالبانو دغسې مفکوره ورکړې ده چې په د یو اجتمادو باندې موافقه شوې ده. نه، داسې نه ده. یو اجتمادو باندې خو شاید میاشتې ونیسي، شاید یو کال ونیسي چې په دې مادو باندې خبرې وشي. دواړو خواو ته دغه مادې مهمې دي او غواړي چې خبرې ورباندې وکړي. تنه توافق شوی ده چې په دغو مادو باندې باید طرزالعمل یوه برخه وي او په دو باندې باید خبرې وشي.
اوس پوښتنه هم دغه ده که یو لوری راځي، بخښنه غواړم جناب وزیر صاحب، که چیرته یو لوری راځي د یوې برخې نه د یوې بریا په توګه، یا بعد یا توافق په مرحله باندې بحث کوي رامنځته کوي او خلکو ته یې وړاندې کوي، اما بل لوری حتی د نظر وړاندې کولو ته نه حاضرېږي، فکر نه کوي چې دا خپله یو ډول هغه څه چې د خلکو په ذهنیت باندې منفي اغېز کوي لا دې په اړه نورې ډېرې پوښتنې زېږي؟
نو د حکومت له خوا خو زه درته ویلی شم چې هغه څه چې د دوحې په هغه کې دي، په اساسنامه کې دي یا موافقتنامه کې دي، او هغه څه چې امریکایانو غوښتل، هغه څه چې د پارلمان د افغانستان وغوښتل، هغه ټول ومنل شول ورسره. اما اوس هم دغه د یو اجتمادو په برخه کې او د دې نه مخکې دغه دواړو ټیمونو چې مشکلات سره لرل، او هغه مشکلات چې پامپیو راغلو د هغه فشار و، او همداسې د نورو اسلامي ملکو فشارونه دي چې همیشه وایي چې دا جنګ ناروا ده، دا شرع مطابق نه ده، دې ته جهاد نه ویل کېږي، دغه فشارونه طالبانو باندې هم فشارونه شته. نو اوس خو داسې نه ده چې کومه موضوع هلته وي او دواړه خواوې ونشي کولی چې خلکو سره شریکې کړي. خو د طالبانو موقف همیشه هم دا ده چې باید تر هغه وخته پورې چې فیصله نه وي شوې د دواړو ټیمونو باید هغه مطبوعاتي نه شي. نو دا پرون یوویشتو مادې چې دوی هغه ته نه شوي دي، دا د طالبانو له خوا نه دا خبره وشوه چې صحیح نه وه.
درست.
نو مخکې له هغه نه د افغان د ټیم په برخه کې طالبانو څو واره شکایت وکړ چې دوی خبرې نهایي نه دي شوي، نتیجې ته موږ یې رسېدلي چې دوی په دواړو څه شریکې کړي. دا خبرې نه دي چې اوس دواړه خواوې کوشش کوي چې په احتیاط سره هغه څه چې دوی موافقه کړې ده هغه د ولس سره شریک کړي، او ورته ووایي چې موږ څه شي باندې خبرې کوو او څه شي غواړو.
تاسو هم ویل کېږي مصداق صاحب چې دغه نږدې دوه درجنه مادې، زه به ورته ووایم چې نږدې دوه درجنه، یعنی یو ویش خو که سړي ریشي وکړو، د تګلارې په توګه باندې چې منل کېږي دا د فشار پایله ده.
هم په افغان مزاد افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی باندې او هم پر طالبان باندې بیا د یوې تګلارې په توګه فشار په تک د تګلارې په جوړېدو کې رامنځته کیږي. د خبرو په دوام کې حتما بیا مطرح دی نو د افغانستان دغه جګړه د فشار له لارې یا د یوې داسې سولې له لارې چې د فشار په پایله کې رامنځته کیږي حل کیږي؟
ګوره نه، فشار ضرور ده، اما فشار یوازې موضوع نشي حل کولی. او مونږ هم چون درې څلوېښت کاله دلته جنګونه شوي دي، ورته په عجله کې یو چې زر سولې ته ورسېږو، یو موافقې ته ورسېږو. حال دا چې په دنیا کې نورو ځایو کې چې همدغسې مشکلاتونه جنګونه شوي دي او جنگونو شل کاله دیرش کاله دوام کرده ده، دیر وقت نیستی. تو نیکاراگوا که مثلا سلویخ کاله جنگ وشو، خو اوو میاشتی ونیوی چه دوال خواوی پو غربند او پو طرز العمل بانده مافقه وکی. پو انگلستان که مثلا زی چه حال توان اووش کاله جنگ وشو او تقریبا شپاگ اوو میاشتی ونیوی چه بالاخره شنفین او آیاره سره حکومت د انګلستان کېناستو او موافقې سره ورسېدل. همداسې په سریلانکا کې، همداسې په قبرس کې چې د یونانیانو او د ترکانو سره جنګ و، همداسې وخت زیات ونیولو. مونږ تقریبا پنځه اویا ورځې کېږي چې د دوه ټیمونه سره مخامخ، کله د تماس د هغه کوچنۍ ډلې لخوا، کله دوی په خپله سره کینی خبرې کوي. نو پنځه اویا ورځې د شلو کالو د طالبان سره مشکل پیدا شوی ده، او درې دېرش نور کاله چې په افغانستان په مشکلاتو کې اخته ده. دا ټول داسې زر نه کېږي، اما مونږ په بیړه کې په دې یو چې هر ورځ تلفات کېږي، او دا تلفات مونږ غواړو چې په هر صورت سره کېږي باید ودرېږي. دواړه خواوې افغانان دي، او دواړه خواوې په دواړو خواوو کې داسې کسان دي چې هغوی میدان د جنگ ته ځي، اما پوهېږي نه چې د جنګ چا د پاره ده. مونږ ولې د ځانونه قرباني کوو؟ نو وخت نیسي چې دغه خبرې یو ځای ته سره ورسېږي. خو دا چې اوس طرز العمل باندې موافقه شوې ده په پنځه اویا ورځو کې، دا توافق شوی ده، دا بیا یو لاسته راوړنه ده.
صحیح، تشکر مصداق صاحب، انشاءالله بیا راګرځو. اوس عارف صاحب، د نړۍ هره جګړه کې کیږي او که بیا د سولې بحث ته سره ننوځي دواړه لوري، یو برخه دای کی هغه د خغلی خلیل زاد د تړون د قوله، یا په اصطلاح کې زوایم د دوهې د تړون له قوله، دغه کاهش خوشینت یا تاوتریخوال را کمیدل یو مهم عمده بحث چې باید لیدل شوی. یوازې تیر دوه ورځو کې هغه ارقام چې خبره شوې په بریدونو کې له 500 زیات افغان سرتیر وژل شوی او لاتیا او زیات ټپیان دي. دا د دوه ورځنۍ جګړې پایله ده چې په افغانستان کې نور ارقام یا د هفتو د میاشتو نه یادو. دا ډول جګړه سره روانه ای او الته مونږ په پنځه اویا ورځو کې د مصداق صاحب له قوله یوازې پر دې باندې سره توافق ترانی ورسېدلې چې د اعلامیې په انټرو یا هغه سر کې چې خپرېږي څه شی ولیکل شي، یا یویش مادې چې کوم مونږ به توافق کوو هغه ومنو یا ونه منو، ځکه عمومي بحث ته باید وړاندې شي د دواړو لوریو ترمنځ. فکر نه کوئ دلته د خلکو هغه هیله پر دې خبرو باندې چې ورته یې کلونه راهیسې لري هغه پای مومي؟
حافظه باید یو څه قوي وي. د څو ورځو قبلي نشراتو ته باید توجه وسي. جناب مستاق صاحب خو مشر سړی دي، موږ ډېر احترام ورته لرو او د ښو احساساتو خاوند دي. اما دی وایي وایي دا یوې دلته به سوی دي چې پر دغه یو توافق، پر دې سوی دي چې پر دا یو اجتماعو توافق راسي یا بحث وسي. ګوره تاسې خپل دغه د ازادي راډیو قبلي نشراتو ته وګوري چې دوی بار بار دواړو طرفو مرکې کړي دي، ویلي دي چې موږ پر 18-19 موادو باندې توافق کړی دي، صرف دوه مواد
اختلافي پاتې دي. بله،
اوس ګوره چې که خبر ځای ته راشي مستا صاحب، بېرته د سره درته راته ښي وایي دا یو اجتماعي چې باید د سره پاس پر وسي، توافق پر داسې وکړي. یو څه باید متوجه و هغه تناقضاتو ته د مسالې واوسو. راغلو د جنګو تشکیل ته، د جنګ تشکیل په هر صورت په هیڅ قانون کې د دنیا د منلو وړ نه دی. او په دوه په مذاکراتو کې هم په صراحت اشاره ورته شوې ده چې باید اور کم سي یا تشدد را کم سي.
خو متاسفانه دغه د پاره اوس معیار موجود نه دي چې دغه ور کم اندازه دي ګراپ نه لري. طالبان ادعا کوي وایي موږ په لوی ښارو کې لوی انتحاري حملې په کابل کې خاصتا پر لویو قلو اردوګانو باندې حملې ونه پېژم څه دا موږ متوقف کړي دي چې دغه زموږ د تشدد د کموالي نمایندګي کوي. هغوی داسې استدلال کوي یعنی د دوحې تړون مصداق بولی او دغه استدلال وکړي. خو دلته د افغان حکومت تلفات ډېر زیات شوي دي، دومره زیات شوي دي چې نه ولس په دغه سم دي او نه حکومت. متاسفانه یو کمزوری نیمبنده حکومت دی چې پخپله په داخل کې د ډېرو سختو اختلافاتو سره مواجېږي. چې تاسو ویلکه چې شلو کالو کې د ملیاردونو ډالرو په راتویدو باندې وی نه کولی شوی چې عقلن ښه حکومت رامنځته کړي. فساد د دې مملکت بنیاد ورخوړلی دي، د اختلافات د مشرانو په دولت کې په حکومت کې نور د دې ملک حوصله کمه کړې ده. خامخا باید په افغانستان کې یو مثبت تحول رامنځته شي چې د خلکو ذهني د منلو وړ واوسي. زه دا نه وایم چې خامخا د طالب راشي، یا د طالبانو څخه هم موږ تقاضا دا ده. په لویه کې زه درته وایم چې طالب باید زما خبرې واوري او زموږ تقاضا پوه شي. لطفاً د دې دواړه اړخه د افغانستان د ولس حقوق نه غصبوي. بریدي د کنو غاسبان چې د ځمکو غاسبان خپل ځانونه دي د ولس د حقوقو غاسبان نه جوړوي. هغه دوی صرف د اصولو او پرنسپ په لحاظ باندې هلته دغه صلاحیت لري چې آتشباس یا اوربند وکړي او موقته اداره سره ومني.
تشکر ډېره مننه.
دا چې د افغانستان آینده رژیم به څنګه وي، دا چې د افغانستان قانوني اساسي به څنګه وي، دا چې د افغانستان مشرت دا د ولس حق دی، دا باید موقته اداره ده یو لوی عنعنوي جرګې د لارې څخه د خلکو په مخ کې کښېږي چې خلک خپل
مشکور عارف مزداق صاحب. اوس یو مسله د جګړې د دوام په اړه باندې دا، آیا ستاسو مقابل لور ازموینه اخلي ستاسو د صبر د دې خبرو په اړه باندې چې بل اخر لکه سره ول چې نیو یارک ټایمز نن ویلي چې جمهور رئیس په دې ډول د خبرو دوام نه غواړي، او تر خوای د دې چې د خلکو نظریاتو ته پام ونه شي او د جګړې دوام همداسې روان وو سی بل اخر پر خلک د دې خبرو څه شي کېدې؟
بالکل ټول خلک د طالبان کته طالبان دی کدی خوته د افغانستان کې خلک دی، دوی ټول غواړي چې صلح وشي په هر قیمت چې کیږي. باید د دغه موقع نه چې ورسته د نونسو کالو نه دواړه خواوې مخامخ په دوحه کې سره ناست دي، دا باید کامیابۍ ته ورسیږي چې د کامیابۍ نه منظور یعنی اوربنده او د جګړې پای ته رسیدل دي. دا د ټولو غوښتنه ده په دواړو خواوو کې. نو خبره داسې ده چې دا د توافق او د نهایي کېدل فرق ډېر زیات ده. په یو ویشت ما مخکې هم وویل په یو ویشت مادو باندې توافق شوی ده چې دغه مادې دواړو خواوو ته مهمې دي او باید خبرې ورباندې وشي. لیکن په هر ماده باندې شاید یوه هفته دوه هفتې یا درې ورځې یا یو ورځ خبرې وشي، نو دا نهایي شوي نه دي. نو حکومت وایي چې مونږ چې هر کله دا نهایي شول بیا به طالبان به مطبوعاتو ته ووځي او مونږ به ووځو. دا یوه خبره ده. او بله خبره دا ده چې د دوی د مشکل چې د دوی تړون اساس وګڼل شي او کنه حکومت دا نه منلو، بلاخره طالبان هم موقف کې نرمي وښودله. وی ویل چې خانو هغه څه چې د افغانستان خلق غواړي او یا ملل متحد چې غوښتنه کړې ده او دغه یو دوه درې نور شیان دا د کابل حکومت د کابل هیئت سره دوی ومنله چې دغه به موږ په دواړو په دغو موضوعانو به موږ کې نو خبرې به سره کوو. اوس هغه مرحلې ته یعنې دا یو ډېر غټ
پرمختګ ده
غټ پرمختګ دی بیا نو ولی د ارګ دننه خلک د غټ پرمختګ ته هیله من نه دی وای چې په دې ډول باندې د خبرو دوام د منلو نه دی
داسې څوک نشته چې ما خو نه دی اوریدلی چې په ارګ کې دننه داسې څوک وي چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دوی د پمپیو د سفر نه وروسته او دلته د داخل د افغانستان کې د فشارونو نه او د دنیا د ټولو علماو نه په ټوله دنیا کې چې په طالبانو په افغانستان حکومت باندې دي داسې څوک نشته چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دا خبرې روانې دي دا نتیجې ته نه رسیږي
مستعصب کزلند او پختون بل اخر په دغه یو ډول حالات کې چې داسې ډول روانې د خبرو برخلیک دوام دی او کپای بے پای له پای
خبرې په هر صورت سره چې کیږي حکومت غواړي چې دوام وکړي حکومت خپل هیئت الته کینولی ده او هیئت ته ویلي دي هغه هیئت تر اوسه پورې برخلاف د افغانستان د دغو سیاسونو چې دلته په هر شي کې مشکلات جوړوي هغه هیئت ډېر په اتفاق سره په یوه خوله تر اوسه غږېدلی ده او د هیئت وظیفه هم معلومه ده چې هغوی اجراوي صلاحیت نه لري او ته یوازې به د طالبانو سره کینی خبرې به کوي بیا مرکز ته اطلاع ورکوي د مرکز عکس العمل به بېرته وړي هلته به بحث وکړي
ډېره زیاته مننه مصداق صاحب آی صاحب کریر لنډ وته تاسو هم اشاره وکړئ چې په همدغه ډول د خبرو دوام برخلیک کې راتلونکی څه دی ما پوښتنه وکړه کریر لنډ راته فقط سو ثانیو کې جواب راکړي چې په دغه ډول د خبرو د دوام برخلیک به څه وسی
تاسو که وروستیو انکشافاتو ته توجه وکړئ زما په خیال یو نتیجه ګیري کولی شي چې دغه اوسنی سیستم باندې د مخالفت مذاکراتو دوام ناممکن دی
ډېره مننه عارف صاحب تشکر د جمهور رئیس سلاکار نبی مصداق او شنونکي عبدالباري عارف صاحب څخه چې راسره